دا مشال اړ دا د محل په پیښور کې د مازیګر څلور بجې دی. په خبرونه کې زه ګل ایاز او سره لمومند ته هر کله وای په روانه غړي کې د قبایلی ضلعو خیبر پختونخوا او د پاکستان په اړه رپورټونه شننی او تبصرې د خبرو د روانه غړي دوه منه مای کې اونیزه خبرونه د مشال تر رڼا لاندې بحث هم لرو. په لومړي تازه خبرونه له سره لمومند وو.
چین پر پاکستان او ایران غږ کړی چې لزغمه کار واخلي. په کوټه کې 14 درې ماشومانو په ګډون څه کسان جوبل کړي او یونیسف په یو ځل بیا د افغان نجونو او ښځو پر زده کړو ټینګار کړی. یوځه خبرونو تفصیل. چین پر پاکستان او ایران غږ کړی چې لزغمه کار واخلي او له داسې اقداماتو ډډه وکړي چې ترنګلتیا رامنځته کولی شي. د چین بهرنیو چارو وزارت ویاند ماو نینګ نن د جنوري په 18 په بیجینګ کې د خبري غونډې پر مهال ویل نوموړی وایي موږ پاکستان او ایران دواړه نږدې ګاونډي او لوی اسلامي هیوادونه ګڼو. موږ پر دواړو هیوادونو غږ کوو چې لزغمه کار واخلي او له هغو اقداماتو ډډه وکړي چې د ترنګرتیا زیاتېدو سبب کېدای شي او باید دواړه لوري په سیمه کې د امن او ثبات لپاره کار وکړي. دا مراسل کېده چې پاکستان نگران حکومت په بلوچستان کې د ایران کړې حمله غندلې او وایي دا سختې پایلې لرلې شي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت د جنوري په 18 په یو خبر پاڼه کې چې د ایران ناظم الامور ته په سخت احتجاج کړی. په خبر پاڼه کې ویل شوی چې ایران د پاکستاني فضايي حدودو سرغړونه کړې، دوه ماشومان یې وژل او درې جونه یې جوبل کړي دي. خو ایرانی رسنۍ ویل چې په دې برید کې د یوې وسلوالې ډلې مرکزونه ویجاړ شوي. د مشال ریډیو ایرانی څانګې فردا راډیو لیکلي چې د ایران سپاهي پاسداران ځواکونو سره نږدې ګڼل کېدونکي تسنیم خبري اجانس ویلي چې د جنوري پر 14 د ځواکونو د پاکستان د بلوچستان صوبې د پنجګور سیمې په کوهي سبز کې پر جیش العدل وسلوالې ډلې د مسایلو بریدونه وکړل. د اجانس تر مخه په دې برید کې د وسلوالو دوه مرکزونه له منځه وړل شوي. تر اوسه دغه ډلې او د ایران حکومت په رسمي ډول په دې اړه څه نه دي ویلي. جیش العدل یوه ایراني سنی بلوڅ وسلواله ډله ده چې له ایران د بلوچستان سیستان سیمې آزادول غواړي. په کوټه کې 14 د دریو ماشومانو په ګډون اته کسان جوبل کړي. د کوټه ایس ایس پی اپریشن جواد طارق په یو خبر پاڼه کې ویلي چې 14 نن د جنوري په 18 د کوټه په زرغون سړک د پل لاندې د کچري په یو ډیران کې شوي. ایس ایس پی وایي 14 کې جوبل شوي ماشومان هغه دي چې له ډیران څخه یې کچره راټولوله. دغه راز په 14 کې د ټرافیک پولیس یو اهلکار هم جوبل شوي. پولیس وایي د پیښې پلټنې روانې دي او جوبل تنان یې هسپتال ته وړي دي. تر دې دمه د پیښې ذمہواري چا نه ده منلې، خو په خیبر پښتونخوا پاکستان کې د بدمنې پیښې زیاتې شوي. بلخوا پوځ او حکومت وایي چې د وسلوالو په ضد عملیات کوي. چارواکي وایي د خیبر پښتونخوا د لکی مروت په غزنی خیل تاڼه وسلوالو د راکټ او نورې وسلې سره حمله کړې. د لکی مروت پولیسو ویان شاهد حمید نن د جنوري په 18 مشال ډو ته پر لګلي واتس اپ پیغام کې لیکلي چې بېګا شپې مهال د وسلوالو لخوا تر حملې وروسته پولیسو سخت ځوابي کاروي وکړه او وسلوال یې په شا وتنبول. پولیس زیاتوي چې د دواړو خواو ترمنځ سخت ډزې وشوې، خو دوی ته پکې څه زیان نه دی رسېدلی. البته پولیسو وسلوالو ته د اوښتې زیان په اړه هم څه نه دي ویلي. بلخوا کومې وسلوالې ډلې هم تر دې دمه پر دې اړه څه نه دي ویلي. د برسې حال کې دا چې له 2022 کال راهیسې په لکی مروت کې په بریدونو کې لسګونه پولیسو او ولسي وګړو ته مرګ جوبله اوښتي. البته د لکی مروت پولیس وایي د ولس په مرسته یې د وسلوالو او جرم کوونکو ډلو پر ضد اقدامات ته دوام ورکړ او په سیمه کې امنیت ته ژمن دي. د پاکستان الیکشن کمیشن وایي په انتخابي نخو کې د بدلونونو له کبله د انتخاباتو ځنډېدو اندېښنه رامنځته شوې. د انتخاباتو کمیشن د جنوري په 14 خبر پاڼه کې ویلي چې د انتخاباتو امیدوارانو ته تر انتخابي نخو ورکولو درې ورځې وروسته د بل پیپرو چاپولو عمل شروع شوی، خو دې باوجود په مختلفو فورمونو د نخو بدلولو لړۍ روانه ده. بیان درته وی چې کوم امیدواران خپل انتخابي نخې بدلې کړي نو د هغو لپاره به بیا نور بل پری چاپوي او دیو کې با وخت لګي چې لقبل انتخابات ځندې دي شي. کمیشن په خپل بیان کې ویلي چې پر دې هم خبر روان دي چې په کوم حلقو کې د انتخاباتو نخو بدلولو لړۍ و نه درېدا، نو هلته بیا د انتخاباتو ملتوي کولو پرته بل لار نشته. تبر سال کې دا چې د فبروري 8 انتخاباتو لپاره د الیکشن کمیشن د پریکړې په حمایت کې سپریم کورټ له پاکستان تر کې انصاف په انتخاباتي نخا بیٹا خستې او کاندیدان یې د آزاد امیدوارانو په حساب بلابلو نخو په انتخاباتو کې برخه اخلي دغه راز د دې پارټي او باز نور آزاد امیدوارانو مشالې ته ویلي چې دوی ته مناسب انتخابي نخې نه دی ورکړل شوی نو ځکه یې بدلوي او د ملګرو ملتونو د ماشومان وجهي صندوق یا یونیسف یو ځل بیا د طالبانو د واکمنۍ پر مهال په افغانستان کې د جون او ښځو پر زده کړو ټینګار کړی. د جنوري په 14مه دغې ادارې په ایکس پاڼه کې لیکلي چې ډېرې افغان مېرمنې غواړي پر خپلو لوڼو زده کړې وکړي. یونیسف د نورستان ولایت د یوې اوسیدونکي سیدی بی بی په اړه لیکلي چې له دې ادارې څخه د نغدي مرستو له ترلاسه کولو وروسته یې ویلي چې غواړي دا پیسې د خپلو جونو پر زده کړو ولګوي. د 2021 کال په اګست کې واک ته د طالبانو له راتګ وروسته افغان جونو ته له شپږم ټولګي پورته ښوونځیو ته د تګ اجازه ورنکړل شوه او د 2022 کال په دسمبر کې هم د پوهنتونونو دروازې د افغان جونو ښځو پر مخ وتړل شوې. تر دې مهال د مشال خبرونه
خبرونه مله مشال ډی واردل چې سره لمومند ته وړاندې کړه. سپام در پټون په لور راګرځوم خو د یوی وړو کې د میرست
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هیروئ.
مشال ریته تاسې غواګي د پاکستان نگران حکومت د هیواد په بلوچستان کې د ایران د حمله په اړه خبرګون خوده او په سخت ټکو کې غندنه کړې ده. د پاکستان بارونو چار وزارت د جنوري په 14مه په یو اعلامیه کې د غبرید د خپل فضائي حدودو سرغړونه بللې ده او ویلي دي سختې نتیجې لرلې شي. پاکستان وای په برید کې دوه ماشومان وژل شوي او درې جنکۍ ژوبل دي. په عین حال کې ایران ادعا کړې چې د پاکستان په خاوره د بلوچستان په کوه سب سیمه کې د جیش العدل ډلې دوه مرکزونه په توغندیو بریدونه او بې پایلټه الوتکو په نښه کړې دي. د ایران تسنیم خبري اجانس د سه شنبه په ماښام د دغه بریدونو په اړه خبر ورکړ. نور تفصیل ملي حمیرزاده راکوي.
د پاکستان د محلي حکومت په بلوچستان کې د ایران حمله پکله غندلې ده. ایرانی دولتی رسنیو د جنوري په 14مه ناوخته ادا کړی و چې ایران د پاکستان د بلوچستان په زرغون غره سیمه کې د جیش العدل ډلې دوه مرکزونه په توغندیو او ډرون الوتکو هدف ګرځولي او لمین زیوړي دي. هم د جنوري په 14مه د شپې ناوخته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت بیا د یوې اعلامیه په خبرولو دا بریدونه پکله غندل. په اعلامیه کې راغلي چې پاکستان د ایران لخوا د خپل فضائي حدودو سرغړونه پکله غندي چې په پایله کې دوه ماشومان وژل شوي او درې جنکۍ ټپیانې شوي. اسلام آباد خبرداری ورکړی چې د پاکستان د حاکمیت دا سرغړونه په بشپړه توګه د منلو وړ نه ده او جدي پایلې لرلې شي. دا برید وروسته لاغې شوې چې جیش العدل ډلې د ایران د سیستان بلوچستان په راسک کې په ایراني پولیسو د یو برید مسؤلیت په غاړه واخیست. په هغه برید کې یو ایراني پولیس وژل شوی و. د امریکا په ګډون ایران او یو شمېر لویدیځ هېوادونه جیش العدل ډله یو ترهګر سازمان ګڼي. جیش العدل یو ایراني سنی بلوچ وسلواله ډله ده چې له ایرانه د بلوچستان سیستان سیمې آزادول غواړي. دغه ډلې په دې کې لکلونو راهیسې خپلې وسلوالې مبارزې ته دوام ورکړي او د ایران په مختلفو برخو کې خونړي بریدونه کړي دي. ایران د دې ډلې ګڼ مشران وژلي دي. دا برید په داسې حال کې شوی چې د جنوري په 15مه د افغانستان لپاره د ایران ځانګړي استازي حسن کاظمي قومي د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر جلیل عباس جیلانی سره په اسلام آباد کې ملاقات وکړ. د جیلانی دفتر په دې اړه په خبر پاڼه کې ویلي چې په ملاقات کې د سیمې امنیت لپاره د اړیکو او هم آهنګۍ په زیاتولو ټینګار وشو. خو د پاکستان بهرنیو چارو وزارت د جنوري په 14مه د شوي ایراني حمله په اړه ویلي چې له تهران سره د خبرو لپاره د تماسونو غنې لارې شته. نو په داسې حال کې خپل سری کړنې به د دواړو هیوادونو ترمنځ باور ته ډیر زیان ورسوي. تیر میاشت ایران په سیستان بلوچستان کې په یو حمله کې یو لس ایراني پولیس وژل شوی. ایراني چارواکو د دغه حمله ذمہواری پر جیش العدل ډلې واچوله او له پاکستان نه وغوښتل چې په خپل خاوره د دغه ډلې پر ضد کاروایی وکړي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت د یوې خبر پاڼې تر مخه جلیل عباس جیلانی خپل ایرانی سیال حسین امیر عبداللهیان سره په ټلیفوني خبرو کې دا برید غندلو او د همکارۍ ډاډ ورکړو. د یادونې ده چې ایران د جنوري په 15مه په شام او عراق کې هم د میزایلو حمله کړې وې. ایرانی رسنیو ویلي چې په شام کې د اسرایلو استخباراتي دفتر په نښه شوی او په شام کې د داعش مرکزونه ویشتل شوي دي. عراقي چارواکو د استخباراتي مرکز شتون بې بنیاد ادعا بللې ده او د احتجاج په ډول یې خپل سفیر له تهرانه ورغوښتو.
ملیه مرزاده وشته سره رپورټ وړاندې کوو او څنګه تاسو واوریدل چې ایران وایي د پاکستان په خاوره کې د جیش العدل ډلې پر دوه مرکزونو د توغندیزو او بې پایلټه الوتکو بریدونه کړي. دا بریدونه د بلوچستان په پنجګور سیمه کې شوي دي. ایران له دې حملې یو ورځ مخکې په عراق او شام کې هم د توغندیو حملې کړې وې. پاکستان دغه بریدونه غندلي او دای د هیواد فضائي حریم سرغړونه بلل ده. د دې حملو اثرات بسوي. د مشال رادیو مدیر داود خټه په بلوچستان کې د سیمایي چارو پوه سید علی شاه سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې دا حمله په کومو حالاتو کې شوې ده. نوموړی په جواب کې وایي،
ما په فکر سره چې دا خو اولا نوې واقع نه ده، تیر وختونو کې هم داسې واقعات شوي دي. وقتاً فوقتاً ایرانین چې کوم بارډر ګارډ دي اگر پاکستان په مختلف علاقو کې فائر کړی دي، هغه کې ماشکیل دی، پنجور دی او چکم ڈسٹرکٹ کیچ دی، دې علاقو کې وقتاً فوقتاً ایرانین بارڈر گارڈ سے دی اگر پټونه فائر کړي. 2014 ورلس کې او 2018 کې هم داسي لسویدی بلوچستان په مختلف علاقو کې په دې علاقو کې خدا هغه سکیل چې وو هغه ډېر کښنه یو ډېر زیات تاوان وو. نو دا نه چې کندري دا خو یقینا اول وار خو نه دی، لیکن اول وار به په دې باندې په دې اهمیت ډېر زیات دی. ظاهر ده ایرانین ګمن خپل دا کلیم کړی دی چې دوی دا ډرون سړي دا فایر کړی دی او دوی دا وایي چې دوی جیشل عدل چې دی هغه په نقشه کړی.
او څه فکر کوي چې دا دومره سخت ریاکشن د ایران له خوا ولې راغی؟ دا خو مخکې له تاسو څنګه وی چې شوی دی خو په وړو کې سکیل باندې شوی، خدا دی په خپل باندې اعلان هم کړ او ډیر سخت ریاکشن دی لکه ډرون راتلل بیا میزایل فایر کول.
دا یقینا ایران باندې چونکې انټرنل هم ډیر زیات پریشر دی، ولې چې تاسو ولیدل چې په دې نږدې ورځو کې ایران کې ډېرې غټې ترګري حملې چې دی هغه وسوي، هغه په نتیجه کې ډیر زیات تاوانونه وصولو. مظاهره دی ایرانین چې کوم اوتوریټیز یا کمنټری هغه د خپل اولسم یو شی وښکار کوي. خو بل اړخ ته صورتحال ته داسې دی چې ما ذاتی طور دلته چې کوم کمشنر مکران ډیویژن دی سعید عمرانی دا هغه سره خبره وکړه، تر اوسه چې د مور سره کوم انفارمیشن دی هغه کې داسې دی چې دوه ماشومان پکې مړه دي، درې پکې زخمیان دي.
علی شاه صاحب، د جیش العدل باره کې یو پوښتنه لرم. خو د پاکستان لخوا چې کوم د خارجه دفتر لخوا بیان ایشو شوی، دا بیان هم ډیر سخت دی چې په هغه کې د ایران دې کار ته غیر قانوني ویلي دي او بیا یې وته ویلي دي چې د دې به کانسیکوینسز یعنی دا به سخت نتایج هم ولري. نو تاسو څه فکر کوئ پاکستان کوم داسې عملی دا غیم کوم خطر دی چې داسې عملی وکړي؟
دا خو د وخت مخکې خبره ده. ظاهره ده کانسیکوینسز خو دا لفظ ما په خپله ووایي چې د پاکستان چې کوم فارین آفیس دی هغه لیکلي دي. نو ظاهره ده دا یو ډایرکټ په خوام کېدل، لیکن دا هغه سکیل چې وو ډېر لږ وو. د دې وار چې دی هغه سکیل زیات دی، پروپیګنډا هم ډېره زیاته ده. بیا ایرانین ګورنمنټ ته اون کې دا خبره، نو په خوا خو داسې وو چې کاروایان به کېدلې، لیکن اونرشپ په نو د ایرانین ګورنمنټ خوا. نو یقینا پاکستان لپاره هم دا ډېر چیلنجینګ دی او پاکستان ظاهر ده دلته دننه په پاکستان کې هم په ګورنمنټ باندې نیوکې روانې دي. باید چې پاکستان د دې شي جواب ورکړي.
علی شاه صاحب، د جیش العدل ذکر تاسو مخکې وکړو، کدی دی جیش العدل باره کې لږ معلومات راکې چې دا څه قسم ګروپ دی، د دې د جندولا یا دلته نورې کومې ډلې چې په دغه سیمه کې دي چې دغه د ایران په ضد باندې لګیا دي، د اغي سره څه تعلق دی؟ او دلته بلوچستان لیبریشن آرمی دا قسم ډلې مشته، نو د دې سره تعلق شته کدا راته لګ وای؟
دا چې کوم جیش العدل دی دا 2012 کې جوړ شوی دی. دا د ایرانی چکم سیستان بلوچستان دی. د دې اکثره چکم ملیټنټس دی، دا ایرانی نېشنل دی بلوچی وای، او دا سنی ملیټنټ ګروپس دی. او دا ګروپس دی بارها دا ګروپ دلته کاروایی نه کړی دی په سیستان بلوچستان کې مختلف اوقات کې چکم ایرانی بورډر کاټ دی. دا کې نه پیری دی او دا سی 2019 کې وو پنځه داسې بارډر ګارډ دي چې وو کډنیپ کړل. بیا پاکستان څاروي وکړه، هغه چې کوم بارډر ګارډ دي هغه ریکور کړل، هغه خلک ونیول، واپس یې بیا ایرانی ګورنمنټ ورکړل. او بیا داسې دي ظاهر ده په دې سیستان بلوچستان کې جندالله چې دي دا خپلې ډېرې زیاتې اکټیویټیز په تیرو وختونو کې کړې دي. نو دا دې شو عدل داسې معلومیږي لکه دا جندالله تر ګروپ بیا تیرو وختونو کې تاسو معلومه ده په دغه اتن نکی کساسو پیاد وی هغه وخت جندالله چې ډېر غټه کاروایی په دغه شین یو علاقہ د پاکستان بلوچستان کې په ایران کې تقریبا 22 ایرانین چې کوم بارډر ګارډز وو هغه دوی کډنپ کړل به راوړل کیچل بیا د هغه په خلاف پاکستان یو ډیر غټه کاروایی وکړه هغه ټول کسان چې وو هغه بازیاب کړل او بیا چې وو بیا ایرانین اتورټیز ته هند ورکړل او بیا لکه څنګه چې ایران دا تور لګی چې دا ملیټنټس پاکستان کې اپریټ کوي په ایران کې کاروایی نه کوي نو دا غرنګا د پاکستان د سيتي کندز لا انفورسمنت ایجنسی دی ګورنمنت او دی هغه خبره کوي چې بلو ملیټری کم ګروپ سی هغه سیستان بلوچستان کې اپریټ کوي او بیا پاکستان کې کاروایی نه کوي
د سمیز چار پوسې د لیشا سره مو د مشال ډیو مدیر داوود خټک مرکه اوریدل
د مشال ریډیو ویډیوګانې پر یوټیوب وګورئ زبوک بیلابیل همکاران درته خبرونه تفریحي او هر اړخیز موضوعات په ویډیوي بڼه وړاندې کوي youtube.com/mashalradio زموږ پته ده هلته ورشي تبصرې پرېږدي او ویډیوګانې له ملګرو سره شریکې کړئ
مشال ته تاسو غواګی په پاکستان کې انتخابات په شاوخوا درې ونی پاتې دي خو لوی سیاسي ګوندونو انتخاباتي کمپاین هغه شان نه دي چې څنګه به تیر انتخاباتو کې ول د تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان چې په اډیالا جیل کې بندي دي د جنوري په 15مه خبرونو سره د خبرو پر وخت تور پوری کړ چې د مسلم لیگ نون مشر نواز شریف د یو پلان لاندې د لندن نه پاکستان ته راوستل شوی او اسټابلیشمنت یې په ټاکنو کې مرسته کوي بلخوا د مسلم لیگ نون یوې مشر او د نواز شریف لور مریم نواز په وکړه کې یو انتخاباتي جلسې ته په وینا کې په عمران خان تور ولګاو چې د اسټابلیشمنت په مرسته وزیر اعظم جوړ شوی وو نور تفصیل راشد خټک راکوي
په پاکستان کې د انتخاباتو لپاره د 8 فروری نیټه ټاکل شوې ده خو د الیکشن کمیشن لخوا تحریک انصاف ته انتخابي نښه یې بیټ نه ورکول نه پس ډېر تزینګران وایي چې مقابله د خو ګوندونو ترمنځ د پاکستان جمهوري غورځنګ په یونیم کل حکومت کې سره شریک وو فلحال د تحریک انصاف امیدواران په آزاد حیثیت په ټاکنو کې برخه اخلي او الیکشن کمیشن ټولو ته بېلې بېلې نښې ورکړي دي که څه هم ګوند الیکشن کمیشن او سپریم کورټ درې کسیزه بینک ته فیصلې خلاف اپیل کولو فیصله کړې ده په 15مه جنوري په اډیالا زندان کې د خپلې مقدمې د اورېدنې په مهال د تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان تور ولګولو چې د مسلم لیگ نون مشر نواز شریف ته یو پلان لاندې د لندن نه پاکستان ته راوستل شوی دی د ویل چې اسټابلیشمنت او دلیا په ټاکنو کې د خغه مرسته کوي اسلام آباد کې د نمل پوهنتون ډین ډاکټر خالد سلطان د عدد تورونو په حق له ویل چې ټولو لویو سیاسي ګوندونو په خپل وخت د اسټابلیشمنت په مرسته انتخابات ګټلي دي او دا سل عمرای زل نه ده چې داسې کیږي
دیکھ اس شخص نشتی پاکستان کے کہ اسٹیبلشمنٹ دے کا دیا تھا دے ٹول عمر گنانگاران دی او پزائی دی خود دئی سرا ہمیشہ او دریم ایلیمنٹ دے آگا دریم ایلیمنٹ دا پاکستان سیاسی ورکران دی سیاسی لیڈران دی سیاسی پارٹائی دی دئی ہمیشہ پا ہر غلط کار کے اسٹیبلشمنٹ او عدلیہ سپورٹ کرے دا لیکن دا اگر چھو اس الیکشن روان دے او پی ٹی آئی واقعی دے انہیں پری دی ان دا پی ٹی آئی جی مختلف ملک کے مختلف حلقوں کے کسان چولاڑ دی مختلف سمبلے ورکر دی ان دا چت پہ مذہب معاشرہ کی گی
اسلام آباد کے دا ورلڈ ٹریبیون ایڈیٹر افتخار مشوانی عمران خان تورونا سم بولی ہوائی چر تحریک انصاف امیدواران پا آزاد حیثیت کی ہم ووٹونا گٹلی شی دا مشال ریڈیو تھا پختن پا جواب کی اویل
عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ اور پی ایم ایل این یا نواز شریف جکم دے دا ٹول پا یو پیج بنی دے دا ڈیسائیڈ دا لندن پلان بالکل دا ایسا دا منتخکاری دا سے لگا منگو ظاہر دا یو تجزیہ کار پہ حیثیت یا یو صافی پہ حیثیت منی منگتا دا شے جکم دے کنا منگو خو گورو گراؤنڈ ریالیٹیز اور اگین جکم دے منگو یو شے جکم دے کنا آگا منگا اخذ کو نو دیکھو شک نشتا چی لگا دا یو دا لندن پلان حصہ دا لیکن ما تا خپل لگی دا چی خلق پر روزی اور پی ٹی آئی اگا جکم کانڈیڈیٹ دی جگہ اگیا نخ ہو پیڈ نہ دا لیکن الیکشن کے بغیر سرپرائز ہوگی
بلخوا په 15مه جنوري په اوکاړه کې یو انتخابي جلسې ته د وینا په مهال د نواز شریف لور او د مسلم لیگ نون یو مشر مریم نواز په عمران خان تور ولګولو چې د دې ته اسټابلیشمنت په مرسته وزیر اعظم جوړ شوی او اوس خلکو ته هر څه ښکاره شول مریم نواز د اوکاړې نه د خپل ګوند انتخابي کمپین پیل کړو د پیپل پارټۍ مشر بلاول بټو زرداری هم د ملک په بیلابیلو سیمو کې انتخابي جلسو ته ویناوې کوي خو تحریک انصاف د ګوند په توګه تر اوسه انتخابي کمپین سم نه دی پیل کړی په دې اړه په پېښور کې د جی این این ټی وی بیورو چیف کاشف الدین سید مشال رډیو ته وویل
پی ٹی آئی ہو دا عدالتونو نا او دا سماعتونو نا چے وتا وقت ملو شی ناغی با کمپینو کی دا دے سارا سارا داری اہم امیدواران چی دی ناغا انڈرگراؤنڈ دی خو دا خو یو فیصلہ راغلا او کچرے پا دے فیصلہ بانے اکتفا ہوشی او پا ازاد حیثیت کے ہم دا پی ٹی آئی دغا نمائندگان چے داری ٹکٹ ہولڈر زو او اغا پا میدان کی نو اس ہم دا الیکشن با دا نور جماعتونو دا پارا دمرا آسان نوی او داغی مقبولیت اسم مشتدے موجود دے ووٹ با اخلی
مسلم لیگ نون پیپل پارٹی او جمعیت علماء اسلام پتیر یونیم کل حکومت کے دیوبل سر شریک ہو او اس یہ دیوبل خلاف کمپین پیل کرے دے بلاول بٹو زرداری پا زیادتر جلسو کے دا عمران خان پا زی پناوز شریف نیوکی کوی دا دا گوند دا جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل رحمان تو ہم دا غب پا کورونی سیٹ پا ڈر اسماعیل خان کے دا مقابلے دا پر مضبوط امیدوار ادرولے دے بلخوا د جمعیت العلماء اسلام یو غړی مفتی کفایت الله د نو شریف په مقابله کې په منصرہ کې کاغذونه جمع کړی دي په انتخاباتو کې د اسټابلیشمنت او سیاسي ګوندونو د کردار په اړه په اسلام آباد کې د ایسوسییټډ پریس اف پاکستان په خوانی سینیئر رپورټر ریاض خان مشال رډیو ته وویل
پاکستان کې انتخابی عمل همیشه د تنازع سره مخامخ شوی دی سیاسي ګوندونه هر انتخابی عمل کې د جنګنداري دندلې او اسټابلیشمنت د لاسوهنې الزامونه لګولي دي نن هم دغه لوبه روانه ده 2018 کې انتخابی عمل کې مخالف سیاسي ګوندونو د اسټابلیشمنت د لاسوهنې الزامونه عاد کړي وو نن بد مرغه عمران خان دغه تورونه لګوي موجوده انتخابی عمل کې پی ټی آئی د انتخابی نشان نه محروم ساتل د سابقه پالیسو تسلسل دی اسٹیبلشڈ مخکنی اقدامات غلط ہو نو اس دا پی ٹی آئی سارا چیک روان دی دا ہم دا قانون مطابق نے دی
دا تحریک انصاف دا ڈیرو مشرانو کاغذوں ریٹرننگ افسرانو رد کری دی او دوی دا خیر خلاف پا الیکشن ٹریبیونل کی اپیلو نہ کری دی پا دوی کی عمران خان پرویز الہی شاہ محمود قریشی حماد اظہر سنم جاوید او حبیب فواد شامل دی راشد خٹک مشال ریڈیو اسلام آباد
خپل سمارٹ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورخه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورخه تکړه. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
په پیښور پریس کلب کې د جنوري په 14 پښتون وکیل او سیاستوال عبداللطیف افریدی لومړی تلین ولمانځل شو. د نوموړي د تلین په مناسبت په غونډه کې د پښتون ملت پالنې جمهوریت او بشري خون په برخه کې د افریدی مبارزې ته د عقیدت پیرزونې وړاندې کړل شوې. لطیف لالا تیر کال د جنوري په 14 په پیښور هایکورټ کې دننه د هغه د کورنۍ د دښمنۍ په اساس د ډزو په یو پیښه کې وژل شوی وو. نور تفصیل غلام غوث راکوي.
د جنوري په 14 نیټه د تلین د لمنځلو د غونډه د لطیف لالا د مینوالو د ټولنې د سوري لاندې ترسره شوه چې پکې د هغه نږدې ملګرو وکیلانو سیاستوالو او د بشري حقوقو فعالانو ګډون وکړو. د لطیف لالا د مینوالو د ټولنې غړي برکت اپریدی په دغه مهال مشال ریډیو ته وویل چې د لطیف لالا د ارمان وو چې پښتانه په کم نه کم مشترکه نقطو باندې رايوځي شي.
نو سوات یو کال نه زموږ تعلق یې ورسره هغه یوازنې ارمان چې هغه کم وو غداو چې د پښتنو سره کم زیاتی روان دي په دې وطن کې د دې چې کم د یوازنې لار دادا چې دا د پښتنو ټول مشران د سیاسي مشران د سره راغونډ شي په ولس کې دومره فرق نشته لکه په مشرانو کې چې په مینیمم ایجنډا باندې د پښتنو د حقوقو د اصول لپاره کم پروګرام جوړ دی شي چې په هغه کېني او مونږ ولس ته هغه خبره وکړو چې مونږ ټول سره روان شو.
له بلوچستان د غونډې ته راغلي د ارواحات عبداللطیف افریدی ملګری ملک عنایت الله کاسی مشال ریډیو ته وویل چې لطیف لالا د پښتنو په سیمه پر روانو حالاتو ډیر جوړ نظر لرلو او پر روانو جنگونو او ستونزو ډیر دردیدلې وو.
دا د لطیف لالا ډیر لوی بوران دی ډیر لوی دی چې د خلاص دغه په ډیر وخت به موږ ډک نه کو هغه د دې خلکو د دې د غربت د دې د دشمن دوست د تعلیم هر شي باندې دا زوریدي ورځ د په بیٹه کې ورسره ناسو دا مسلې چې موږ وچه ډلې درته ویلې چې یو څو ورځې مخکې زما په دا ګیټ کې اووه کیلو دماکه وسوله. خو د هغه و چې ما موټر ودروي زه په بیټک نه نوتم، دماکه هلته وسوه. خو ډول کشکې په دې دماکه کې زما د وجود یوه غوښه نه وای پیدا شوې، زما هېڅ قبر نه وای، یعنې دوني ځورېدې تر دا حده زهیر شوی لطیف لالا.
لیکوال صادق جړک وایي هغه چې کله په پېښور پوهنتون کې د پی ایچ ډی زده کړې او څېړنې کولې نو هغه مهال هغه پخپله د دې خبرې شاهد و چې لطیف لالا به د زده کوونکو او لیکوالانو سره مالی مرستې هم کولې.
لطیف لالا په دې حواله باندې د پښتونولۍ دغه اړخ چې و دا په دې پېښور په ناوه کې د پښتو ادیبانو لیکوالانو شاعرانو سره د لطیف لالا مالی مرسته د دوی کتابونو چاپول د دې سیال په دې ټول لروبر وطن کې نه لیدل کېږي. دا یو دویم چې دلته پېښور پوهنتون کې ما پی ایچ ډی کوله دلته ډېر ملګري داسې وو چې د هغوی سره به د سمیسټر فیسونه نه وو، نو بیا به موږ کله کله لطیف لالا لوروستو. لطیف لالا به ما ته ویل چې ته راځه مخ خپل وخت مه ضایع کوه، فقط په پښتو کې یو چټ ورکوه چې هغه خط مال راځي زه دا کار کوم. زه د دې ګواه یم، زما د خپل سترګې د دې ګواه دي چې لطیف لالا په سوونو خلک چې زه دلته وم دغه د سیمسترونو پیس د پی ایچ ډی د ایم فیل د بی ایس د وکیلانو ځوانانو بیا به د پیجنده یا بنه پیجنده، بیا کا به د جلال آباد او کا به د کابل او کا به د کندارو کا به د کوټه او کا به پردای او کا به یوسفزای او کارڅوک د دوی معلم رسته لطیف لالا کوله چې دغه مثال زما په د 50 کلن ژوند کې ما چرته نه دیدلې.
عبد اللطیف اپریدی په 2006 کې د سپریم کورټ بار اسوسییشن مشر هم منتخب شوی وو او د سده پاسه 15 لسیزو راهسی د یو ملتپال سیاستوال په توګه مبارزه کړې وه او د قامی اسمبلی غړی هم منتخب شوی وو. په 2019 کې عوامي نېشنل ګوند د ځینو اختلافاتو په بنیاد د هغه رکنیت ختم کړی وو او وروسته بیا هغه د ملي جمهوری غورځنګ مرسته او ملاتړ کولو او د پښتون ژغورنې د غورځنګ د یو شمیر نیول شویو کسانو د راخوشي کولو لپاره د مقدمو وکالت یې هم کړی وو. د لطیف لالا زوی دانش اپریدی وایي د هغه پلار د پوځي امیر جنرال ایوب خان نواخله تر جنرال مشرف د پوځي واکمنیو په دورونو کې وار په وار زندانی شوی هم وو.
اوی د جنرال ایوب خان د کمچی د پاکستان اول ډیکټیټر او دغه مارشل لا کی اول جیل تیر کړو. بالکل ماتې ویلو چې مونږه د سټوډنټ دغه کی مونږه دغه وشته او جلوس وشته او پاغي کی مونږه چې سټوډنټان غون شو پولیس را باندې چاپو ولو ویم د بولو او ګاډو کې واشولو بیا دغه نه پس د زیول حق او طویل مارشل لا او چې پاغي کی لطیف لاله کوم به زرینیم کال ماتې خپل ویلو په مختلفو وختونو کې کله درې میاشتې کله شپږ میاشتې کله یو کال کله یو نیم کال ماتې ویلیو یې په خور جیل کې پاتې شوی ما سنټر جیل کې په ډیرو کې پاتې شوی ما په هری پور کې پاتې شوی ما چې کله د مشرف خلاف د وکیلانو تحریک شروع شو په هغه کې هم هغه یو وخت پر ایمرجنسی لګول او چې په هغه ایمرجنسی کې لطیف لالا عمر داسې وو چې هغه په ورځو کې خوک شوی او بکتر بند والی د وکیلانو په تحریک کې هغه باوجود هغه هاوس ارست شو. نو هغه یو ډیر لوی جدوجہد کړو او د هر جرنیل د هر ډیکټیټر خلاف چې کوم خبره کړو.
یاد دی وی چې عبداللطیف اپریدی تیر کال د جنوري په 14 نیټه په پیښور های کورټ کې د ننه داغه د کورنۍ د دښمنۍ په اساس په هغه باندې د ډزو په یو پیښه کې وجلې شوی وو.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له 3 تر 6 بجو، د سهار له 9 د ماښام تر 2 بجو، د شپې له 9 نه تر 10 بجو او بیا له 11 تر 12 بجو په دې سپو خبرېږي. منځنۍ سپا 621 کیلو هرتز. لنډې سپې مو دی 15,015 پېته، 2,110، 11,980 او 13,500 کیلو هرتز. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له 3 تر 6 بجو، د مازیګر له 6 نه تر 2 بجو، د شپې له 9 نه تر 10 او بیا د شپې له 11 نه تر 12 بجو په منځنۍ صفه 621 کیلو هرتز خبريږي. په پاتې یادو شو وختونو کې مو یوازې په لنډو صفو اوریدل شي.
مشال لوی تاسو غوږی در روانه غړې نمای برخه تر اورسی تاسو دوه خبرونه مهمه برخه وایم. چین پر پاکستان او ایران غږ کړی چې لزغمه کار واخلي او داسې اقداماتو ډډه وکړي چې ترنګلتیا رامسته کول شي. دا خبره د چین د بارنو چار وزارت بیان دی. ماونینګ نن د جنوري پر 18 په بیجینګ کې د خبري غونډې پر مهال کړی. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان نگران حکومت په بلوچستان کې د ایران کړی حمله غندلې او وایي دا سختې پایلې لرلې شي. او په کوټه کې چاودنی د درې ماشومانو په ګډون اته کسان ژوبل کړي. دا خبره د کوټه ایس ایس پی اپریشن جواد طارق نن په یو خبر پاڼه کې کړي. د نوموړي په خبره دا پیښه د کوټه په زرون سړک رامسته شوې ده. د دې پیښه زمواري تر اوسه پورې چاند منلې. اوس لږمن سره سم درته اونیزه خبرونه د مشال تر رڼا لاندې بحث ترو. د بحث کوربه داود خټک دی.
د مشال تر رڼا لاندې
ستړي مشه دا اوټخټک يم او د نن ورځې د مشال ترانه لاندې 19 بحث کې د پاکستان په سیاست د فبروري په 8 اعلان شوی انتخاباتو او په دغه تناظر کې هلته په امنیتی وضع خبرې کوو. په ننني بحث کې را سره ل اسلام آباد د اردو ژبه انډیپندنت ورځپاڼې مدیر هارون رشید صاحب او ل پېښور د انګریزي ژبه د نیوز ورځپاڼې خبريال مشتاق یوسف زی صاحب میلمانه دي. دواړو میلمنو ته د مشال رادیو د نن ورځې په بحث کې ښه راغلاست. اول ورځو په پېښور کې د مشال خبريال وسیم سجاد او ګورو چې هلته د انتخاباتو څه حالې ځلې روانې دي.
د الیکشن کمیشن اف پاکستان یا د پاکستان د ټول ټاکنو د کمیسیون لخوا په پاکستان کې د عامو انتخاباتو لپاره د روان کال د فروری 8 نیټه ورکړل شوې ده. د الیکشن کمیشن د شمیرو مطابق په پاکستان کې 115 سیاسي ګوندونه پر راتلونکو ټول ټاکنو کې برخه اخلي. د الیکشن کمیشن د شمیرو مطابق په د خیبر پختونخوا نه د صوبایي اسمبلی لپاره د 3,094 کاندیدانو کاغذونه او د قومي اسمبلی لپاره د 1,100 کاندیدانو کاغذونه منظور شوي دي. دا په داسې حال کې چې شاوخوا ټولو سیاسي ګوندونو خپلو کاندیدانو ته ټکټونه هم ورکړي دي. خو په خیبر پختونخوا کې د تیر په څیر سیاسي حالې ځلې په نظر نه راځي. زه دا وخت په پېښور کې ولاړ یم. په پېښور کې 15 د قومي اسمبلی او 14 د صوبایي اسمبلی سیټونه دي. خو ولیدلته واړه میټینګونه او سیاسي غونډې کېږي خو د کم سیاسي ګوند لخوا لویا جلسه یا جلوس په نظر نه دی راغلی.
هارون صاحب، د الیکشن هلې ځلې ډېرې زیاتې سړې دي، تاسو څه فکر کوئ؟ او لکه څنګه چې دا یو شمېر ګوندونه وایي هم، آیا انتخابات به چې کم ټاکل شوی وخت دی د 8 فروری په هغه وخت به وشي؟ بلکې په داسې حال کې چې عمران خان په جیل کې دی او ګوند یې د بیټ د انتخابي نخې په اړه خپه دی، بلکې احتجاجونه هم کوي، تاسو څه وایئ؟ دا انتخابات به وشي؟
جی داود صاحب، دا تاسو پہلا سوال چې دی دا د حکومت طرف نه د نگران حکومت نه طرف نه بار بار د دې تردیدونو او د الیکشن کمیشن طرف نه هم پرونی او غټ بیان مخې ترالو چې سو پورې هغوی تیاریاں کړي دي، هغه نه پس دا ټاکنې چې دي تاخیر دی کې نشي کېدی. خو خلکو اندېښنې خپل ځای برقرار دي او دا وجہ دا ده چې پاکستان کې همیشه سیاست کے سکے دن کے دے دے بارہ کے پیشگوئی نشی کے دے نو لا ہوں یو شل پنزی شرز پاتی دی اتم فروری تا نو خلقو دا اندخنی خوشتے چے کی دیشی حالاتا سے اڑکتا تاو راتاو شی چے ٹاکنے پاتی شی خو ما تا نخ کاری زیاد امکان و سمدغا دا اویا اتیا فیصد چې کله داسې غټ اندېښنا یا داسې غټ حادثه ونه شي نو ټاکنې چې دي په خپل وخت باندې ښکاري لګیا دي.
صحیح هارون صاحب، مننه. او مشتاق صاحب، هارون صاحب حادثو ته اشاره وکا، نو موږ به د پروګرام په اخیری برخه کې په امنیتي حالاتو هم یو نظر اچو. خو تاسو څه فکر کوئ چې کوم وګورو نو د پاکستان تحریک انصاف چې یو تر ټولو غټ ګوند او عمران خان یو پخوانی وزیر اعظم مو دا وخت په جیل کې دی، ګوند ته انتخابي نخه نه د ورکل شي، په هغه باندې هم ټکونه کیږي، تاسو څه فکر کوئ چې په دې حالاتو کې دا انتخابات اهم شي؟ لکه څنګه چې هارون صاحب وویل چې انتخابات امکان لري چې وشي، نو آیا دا به تر څومره حد پورې د منلو وړ وي؟ که د دې نه مخکې موږ ګورو په 2013 کې هم انتخابات شوي وو او په هغې باندې هم ډېر ګوندونه خفه او بیا وروستو حالات خراب شو، تاسو څه فکر کوئ؟
مهرباني خټک صاحب،
نو دا چې دا سره روان دي نو په دې باندې خو عام خلک هم پوه دی چې یاره ممکن نه ده چې ګنې پاکستان کې خوشرې هم فیر الیکشن نه شوي پری الیکشن نه شوي خو دا ځل چې سره روان دي نو دا هغې نه خو داسې اندازه نه لګي چې ګنې پاکستان کې به دا ځل صفا انتخابات شي او چې کم پارټۍ ته خلک ووټ ورکړي نو په اقتدار کې بغیر راځي. اول تاسو وګورئ چې صرف یو ګوند خلاف تحریک انصاف خلاف یو مهم روان دی ډېر مودې نه دا هغوی چې کوم مختلف نمائندگان دي هغوی ته ډېر مشکلات دي مختلف حربې استعمال شوې اوس د هغوی د پارټۍ چې کوم مشهور نښه وه بیټ هغه واغستو. نو اصل کې که تاسو وګورئ نو دا مخکې دا واقعیت شوي دي نو په 2018 کې مسلم لیگ نون پناه کېده دلته کې امنیشل پارټي پناه کېدله او تحریک انصاف ته مختلف لارې کولاو شوې وې او داسې و چې لکه شاید نمائندہ به وغه به د یونین کونسل سیټ ملي ګټه نو هغه به ایم ان ای شو ایم پی ای شو دو دو ځله شو تا کار هم نو کړی خلکو په یندل هم نه خو هغه ایم ان ای ګان شو دا غلطه مخکې شوې دي او په هغه وخت کې هم دا کیسې روانې وي اوس چونکې هغه خلاف کمپین روان دي او ډېر په کار باندې روان دي نو زمانه دي خیال چې خلک په دې باندې شکو کې ګنې یاره څوک چاله ووټ ورکړي نو په اقتدار کې راځي.
صحیح صحیح. هارون صاحب په 2013 کې چې دا انتخابات ترسره شو نو په هغه باندې چې د تقریبا د ټولو لویو سیاسي ګوندونو لخوا په هغه باندې هغه ته ګوتې ونیول شوې د هغه په شفافیت باندې شکونه او سوالونه راپورته شو او د هغه وروستو کسه هم د عمران خان ګوند په اقتدار کې راغی خو په پاکستان کې سیاسي بې ثباتي چې کوم ته انسټیبلټي ویل شي هغه جاري پاتې شو. تاسو څه فکر کوئ لکه څنګه چې تاسو وویل چې انتخابات به وشي خو په دې حالاتو کې دا انتخابات پوره هم شي نو آیا دا سیاسي بې ثباتي چې دا به هم داسي وي کړه د سره بس خواله راشي؟
داود صاحب پاکستان په یو بدقسمتي دا ده چې سیاسي توګه باندې چرته استحکام په دې اویا پنځه اویا کالو کې چرته موږ نه دی لیدلی. همیشه دا سه ګڼه ګڼه روانه وي او ګرمي وي او تورونه وي او یو بل باندې حمله وي او سیاسي هلچل چې دی هغه دغه سه روانه ده. نو ما ته نه ښکاري چې د اتم فروری نه پس حالات بس داسې ډېر پرسکون به شي او سیاست به ډېر داسې یو ډګر باندې یو ټریک باندې به روان شي. وجہ دا ده چې الیکشن نه مخکې چې کم تاسو دا خبرې وکړي مشتاق صاحب هم خبرې وکړي چې کم خلکو اندېښنې دي او کم لیول پلینګ فیلډ د باره کې چې کم الزامات او تورونه لګیا دي.
فکر کوم د هارون صاحب د سکایپ د موږ سره د سکایپ په لائن باندې دی د اغي لیک پرې شو نو موږ خپل بحث ته دوام ورکو. د مشال خبریالان له خپل سیمو د انتخاباتو د روان کمپین په اړه خبرونه ورکوي. دا وخت موږ ورزو سوات ته او هلته د مشال خبریال نیاز احمد خان موجود دی او نیاز موږ ته دا حال راکوي چې په سوات کې د انتخاباتو څه حالې چلې روانې دي.
پسوات او ملکن ڈویژن کې د انتخاباتو لپاره تیاری شروع شوې دي په نسبت د دې چې تیر دوه یا درې میاشتې وړاندې دلته کې هلې ځلې نه وې. کله چې الیکشن کمیشن ټولو سیاسي پارټیانو ته او آزاد امیدوارو ته د هغوی نومونه او بیا نښې ورکړې نو دلته کې د هغه تیاریانې نورې هم تیزې شوې دي. بازارونو کې جنډې لګولې شوې دي. کم امیدواران چې دغه انتخاباتو د قومي سملې دي او صوبایي سملې دي ولاړ دي هغې چې د کارنر میټینګو د خلکو سره چې دینو رابطې هغه شروع کړي دي په خپلو دیرو کې چې دغې باندې هلې ځلې روانې دي. دې تر څنګه سوات موسم یخ دی خو سیاست یې ګرم شوی دی او دغه امیدواران چې دی د کور په کورزی دوی د خلکو نه وټونه غواړي په دغه نسبت باندې چې را په اتمه پرورې چې کم ټاکلې دي کم انتخابات دي آی کې دوی زیاته نه زیاته برخه والی او دوی ته وټونه ورکړي چې دغه انتخابات د وجې نه به خیبر پختونخوا کې او په پاکستان کې په دې کې به حکومتونه راځي. نو د سوات حالات دی وخت پر امن دي او دلته کې سیاسي هلې ځلې چې هغه روانې دي.
د مشال خبریال نیاز احمد خان د سوات نه د منتدا حل راکو چې په سوات کې انتخاباتي حل زلي څنګه روان دي، لکه څنګه چې په اول سر کې زمون خبریال وسیم سجاد تاسو ته حال درکړو چې په پیښور کې کسه هم پوسټر لګیدلې دي، یو کوشش روان دی خو هغه څه نه کیږي لکه څنګه چې دلته لوی جلسې کې دي، هم ورته حال په سوات کې هم دی. او لدی وړاندې مونږ د هارون رشید صاحب سره او مشتاق یوسفزی صاحب سره په دې باندې خبره کوله چې آیا د انتخابات به ترسره شي او که ترسره به نه شي. مشتاق صاحب، په سینیټ کې یو قرارداد وړاندې شوی چې انتخابات دې وځنډول شي، اوس یو بل قرارداد هم هلته وړاندې شوی، بیا دغې نه وروسته یو بل قرارداد هم راغی د جماعت اسلامي د مشتاق احمد خان لخوا چې انتخابات دې په خپل وخت باندې وشي. خو آیا تاسو ګڼئ چې یو شمېر لوی سیاسي ګوندونه هم په دې حق کې نه دي چې دا انتخابات په خپل وخت باندې وشي؟
ما په خپل باندې دا اوس مختلف وجوهات دي. یو خدا دا چې دا چې کوم اپلی واستي کیږي چیرګنې د سکیورټی الارټ ډېر خراب دي او په دې کې انتخابات ممکن دي، ما په خپل باندې ډېر کمزوري آرګومنټ دی. او تاسو ګورئ نو په 2013 او 2018 کې ډېر بدحالو، ډېر زیات مشکلو سیاسي ګوندونو ته، په خاص توګه باندې او منیسټر ګوند ته. او اوس زما نه د خیال چې ګنې الارټ آخر خراب دي. یو خدا چې
یعنی تاسو چې وایئ چې دا حالات خراب وو، کوم چې تاسو اشاره کوئ حالات خراب وو، مطلب دا دی چې امنیتی حالات په هغه وخت کې خراب وو؟
بالکل همداسې ده. او اوس چونکې یو خدا ده چې نهه کاله دلته په خیبر پختونخوا کې تحریک انصاف حکومت پاتې شو، یو نوی لیډرشپ هغې مخې ته راوسته او دا نور سیاسي ګوندونه بالکل د سین نه اوټو، نو یو ډېر غټ مشکل دی هغې ته. نو زما په خیال باندې په دې وخت کې دا چې کوم سیاسي ګوندونه او د هغې ملګري په سینټ کې دا قرارداد پیش کړي چې انتخابات تیونه شم، دا هغې زیات سوچ په خیبر پختونخوا باندې دی. او دغه سیاسي ګوندونو ته د دهشتګردۍ نه غټ خطر نشته، هغې ته د هغې د چې کوم مخالف سیاسي ګوندونه دي د هغې نه د غټ خطر ده. تاسو ګورئ چې تاسو وایئ چې یاره سو روزي نه، نو یو خو د خلکو په دې کې انټرست ختم شوی دی، مهنګۍ بې اندازې ده، بېروزګاري زیاته ده، خلک ډېر تنګ دي. بل دا سیاسي ګوندونو هغه ساک دومره خراب شوی دی چې هغې هم هغه رسک نالي چې غټه جلسه وکړي، نه سو غټه جلسه کولی شي. یو خو دا وجه ده چې هغې د پر نظامات ډېر زیات ګران وي، سیکورټي هم یو وجه ده. خو دا سیاسي ګوندونه بیا ایکسپوز کیږي، دوی سره خلک روزي نه، نو ځکه سیاسي ګوندونه کوشش کوي چې وړ وړ میټینګونه وکړي، کارنر میټینګ وکړي، نیشنل لیډر چې دی نو هغه ځي او په دېره کې خطاب کوي، په یو خاص ځای کې خطاب کوي، ځکه چې خلک روزي نه. نو زما په خیال باندې دا یو دانسته کوشش دی، دا دوی ته پته ده چې مشکل دی، خلک خفه دی، خلکو په دې نظام باندې باور ختم شوی دی. او دا چې څومره پیسې لګي دا اوس
د مشتاق یوسفزی صاحب د سکایپ لیکه پرېښوه، خو مونږ ورزو دا وخت هارون رشید صاحب ته. هارون صاحب، مشتاق یوسفزی صاحب خبره کوله چې یو شمیر سیاسي ګوندونه، خو که د سیاسي ګوندونو خبره کوو نو بالکل په سرګند باندې د مولانا فضل الرحمن صاحب جمعیت علماء اسلام سیاسي ګوند د اغي په سر کې ولاړ دي، څوک چې غواړي چې انتخابات دي ونشي. د مولانا فضل الرحمن صاحب ګوند که څه هم یو مذهبي ګوند دی، خو هغه په جمهوریت او پارلیمان باندې یقین لري. او د دې ترڅنګ ام کیو ام هم په یو وخت باندې د دې مخالفت کړی چې انتخابات. مولانا صاحب ولې د انتخاباتو مخالفت کوي؟ دی ولې غواړي چې انتخابات دي اونشي؟ اوس
ګوره، مولانا صاحب خو د سکیورټي وجوهاتو بنا باندې وایي چې حالات داسې نه دي، خاص کر خیبر پختونخوا کې او بلوچستان کې چې چرته ټي ټي پی اوس هم بریدونه کوي لګیا دي، او جنوبي خیبر پختونخوا کې خو ډېر زیاتې شری دي. او پروس کال چې کله نه افغانستان کې د افغان طالبانو حکومت راغلی دی، نو هغه نفس زیات مضبوط شوی دی. نو د دې د وجې هغوی یار همدغه ده، او هغوی ته دمکیانې هم شوي دي، او یو دوه پې حملې هم شوي دي چې پکې بچ شوي دي. نو هغوی اندېښنه خو د سیکیورټي وجوهاتو په ظاهر ښکاري، خو هغې نه علاوه چې آخري ځل کله دوی دا خبره کړې نو هغه وخت کې پی ټی آی لا په د الیکشن منډه کې موجود وا، هغه امکان و چې ایز ا پولیټیکل پارټی یا ګوند به د انتخاباتو کې برخه به واخلي. او هغه وخت کې دا خبره سپینه نه وه چې د دوی چې کوم انتخابي نشان دی پیډ به دوی ته میلاو نه شي. نو اوس ما ته ښکاري چې یو وجه دام وه چې هغه وخت کې د پی ټی آی هم یو یاره وه چې یاره د خلکو چې کوم پی ټی آی سپورټران دي هغوی به خامخا کدی ایز ا پولیټیکل پارټي مخې ته راغله نو یو غټ سپورټ ورته ملاوېدی شي. ولې یو هغه وکټم کارډ چې دی هغه پی ټی آی سره هغه وخت کې وو, خو اوس چې پی ټی آی پاتې نه ده ایز ا پارټي په دې الیکشنو کې برخه نه اخلي لګیا دی, نو زما په خیال اوس هغوی هم هغه یره ختمه شوې ده. او چې کوم دا تاسو سینټ خبره وکړه, دا ما ته داسې ښکاري چې دا سو ممبرانو یو خواهش خو کېدی شي, یو ذاتی خواهش خو کېدی شي, خو هغوی هم داسې هغه غټ جواز نه لري. او کوشش هم دغه ښکاري چې اسټابلیشمنټ یا بل داسې عناصر چې دي هغه الیکشن نه غواړي, نو هغه د دوی دا ریزولوشنز او د دوی دا هلو زلو نه فائدہ واخلي او یو جواز جوړ کړي او کېدی شي بیا هغه
هارون صاحب څه فکر کوي؟ آیا ډیر ډیر مونږ چې څومره تجزیه ګورو او بیا د خلکو سره خبرې کیږي, نو ډیر خلک دا هم وایي چې اسټابلیشمنت نه غواړي چې دا انتخابات دي وشي. آیا دې کې دې خبره کې څه وزن شته؟ او کوي هم نو اسټابلیشمنت بیا ولې نه غواړي چې پاکستان د یو سیاسي ثبات په لور باندې لاړ شي؟
یار ما ته نه ښکاري چې اسټابلیشمنت اوس بنا غواړي, چې څنګه ما وایي چې کله سپریم کورټ طرف نه دا فیصله مخه تراله چې پی ټی آی ته به د دوی بیټ نه ملاویږي انتخابي نشان, نو هغه نه پس خو چې کم د دوی ټولو نه غټ دې وخت کې ټارګیټ وو هغه اچیو شو, چې پی ټی آی چې دی هغه په بیلټ باکس باندې د بلې د لاندې ټاکنو کې به برخه نه اخلي, نو هغه چې یو ځل اچیو شو نو بیا هغه نه پس اوس ماته جواز داسې نه ښکاري. اوس د دې دا بیک نه ملاوېدو پی ټی آی ته مخکې هم به ډېر سخت نقصان کېږي, ولې هغه ریزرو سیټونه به ورته نه ملاوېږي, هغې د وجه چې کم د خواتین د زنانو کم نشستونه او مخصوص هغه به ورته نه ملاوېږي, نو پی ټی آی چې دی ډېر سخت اوس دې وخت کې کمزور فوټنګ باندې دی, نو هغه نه پس ماته نه ښکاري چې ریاست به اوس نه غواړي چې ونه شي. ریاست طرف نه داسې صحیح اشارې ماته نه ښکاري, او بیا ریاست ریاست وي زما په خیال کې هغوی فیصله کړې ده چې اوس په دې اتم فروری باندې بدلی ټاکنې کوي, نو هغې ته بیا هیڅوک هم نشي ټینګې دی او ریاست پاړي نو هر صورت کې کولی شي کاور وي که سیکورټي حالات وي
مشتاق صاحب تاسو مخ کې چې کله د هارون صاحب مخ کې مونږ خبره کوله نو باغی کې د ګوندونو خبره کېده چې ولې دی نه غواړي, اوس په داسې حال کې لکه څنګه چې هارون صاحب وویل چې پاکستان تحریک انصاف پارټي د عمران خان چې دغه مشر دا وخت په جیل کې دی او د سپریم کورټ د حکم د لاندې اول الیکشن کمیشن اف پاکستان حکم کړی او بیا د سپریم کورټ حکم هم پاغي باندې راغی, هغه ته د بلې نشان یا د بیټ نشان چې دی هغه اوس نه ملاویږي, دی په ذاتی حیثیت کې بدی امیدواران اوس الیکشن کې برخه اخلي, نو تاسو څه فکر کوئ چې هغه ګوندونه او هغه کسان چې چا به ویجه الیکشن دی اونشي, آیا اوس به اغي واپس عمر شي اغي به وغړي چې الیکشن دی اوس وشي کنه, اوس هم اغي سره اندېښنې لري په دې باره کې؟
ټول سیاسي ګوندونه نه وړي چې الیکشن دی اونشي, ځنه داسې سیاسي ګوندونه دي چې اغي تاسو ګورئ چې کله تریکن صاحب حکومت ونو اغي خراب وو او دغه میډ خراب شو, چې کله بیا دا نوې اپیسوډ شروع شو نو دا غي پکړ د کړ بیا د خلاف دا کروي, نو اغي نه وکټم جوړ شو, اغي هغه د همدردی کار استعمال کړ, ما په خپل باندې ډېر سکسسفولي په کومه به سره استعمال کړ, او تاسو ګورئ چې دلته کې به کله هم یو سیټ خالی شو نو پای به جمعیت العلماء اسلام خامخا ګټل, او هغه د دې صوبې یو غټ ایمرجنګ پولیټیکل پاور جوړ شو, خدا د دې اوس چې کوم د کیر ټیکر ګورنمنت ته د نمک کې حکومت جوړ شو او پای کې د هر سیاسي ګوند خلک شامل وو, او دغه د ټول سیاسي ګوندونو ته د نوغه ایکسپوز کړو, هغه هم په تو کې وایي چې ویشن مول ځکه چې هغه ټول خلکو وایي چې دا پیسې ورکړې شوې دي 15 کروڑا 18 کروڑا چې کوم وزارت په ډېر اهمو پای کې د پیسو ګټلو ډېر چانس نو هغه ډېر ګڼ خرچ شو, نو بیا حکومت ختم کړی شو ځکه چې هغه ډېر زیات یو بندربان شروع پای باندې د دې سیاسي ګوندونو ایمیج ډېر خراب شو, او اوس د دوی سره د خپل سروایوال غمه ده, بل د تحریک انصاف چې دی نو څومره یې خلاف کاروي کیږي, نو هغه نور چې کوم د هغې ملګري دي علاقان دي ځوانان دي سوشل میډیا ډېر استعمال کوي هغه هغې په خپله پیدا کراولي, ما خیال دې ډېر تکلیف ورته وي ډېر مسلې دي ورته. خو اوس هم خیبر پختونخوا کې دا څومره چې میجر سیاسي ګوندونه دي، که چېرې دغه تحریک انصاف انډیپنډنټلی دوی پرېږدي او رکاوټونه نه وي، نو زه د ډېرو سیاسي ګوندونو له مشرانو سره پخپله ملاو شوی یم، هغې دا مني چې دا هغوی مخه نیول بیا ډېر ګران
ده. یعنې ستاسو مطلب دا دی چې تحریک انصاف اوس هم د تحریک انصاف ګوند پلویان چې دي هغه تر ډېره حده پورې هغوی مضبوط دي، تحریک انصاف ګوند مضبوط دی، که څه هم هغوی ته اوس د بیټ نشان نه دی ملاو شوی، د هغوی به هغې ته لکه هارون صاحب او تاسو دواړو چې ویي چې هغې به نقصان کېږي. د بحث وروستیو شیبو ته رسیږو او په دې وخت کې مونږ ورسو مردان ته، او په مردان کې د مشال ریډیو خبریال عظمت علی شاه موجود دی او ګورو چې په مردان کې د انتخاباتو سره هلې ځلې روانې دي.
دا مشال ریډیو اوریدونکو کتونکو ته مردان په کالج چوک کې موجود یم. څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې د فروری په اتمه په پاکستان کې ټول ټاکنې یا عام انتخابات اعلان شوي دي، خو په خیبر پختونخوا کې د نورو انتخاباتو په نسبت دې کال ګڼه ګوڼه یا هلې ځلې کوم سیاسي هلې ځلې دي هغه په نظر نه راځي. د فروری په 14مه د پاکستان انتخاباتي کمیشن ټول سیاسي ګوندونو او آزاد امیدوارانو ته انتخاباتي نخې ورکړې، نه هغې وروسته چې بیا په خیبر پختونخوا او په خصوصا په مردان کې کارنر میټینګز یا د سیاسي ګوندونو لخوا چې کومې اجنډې یا پوسټرې دي هغه لګولې شوې. تا زما په شا باندې کتلی شي چې په مردان کالج چوک کې هم دغه شانته کې پوسټرې د ټول سیاسي ګوندونو لړاخه لګولې شوې دي، خو په خیبر پختونخوا کې نه یو سیاسي ګوند او نه آزاد امیدوار تر اوسه پورې یو غټه جلسه چې کومه ده هغه کړې.
زمونږ د سوات، پېښور او مردان خبریالانو چې کومه یو مشترکه خبره ده هغه دا ده چې د پاکستان په انتخاباتو کې چې لوی جلسې کول کم چې د یو روایت دی هغه تر اوسه پورې کسه هم په انتخاباتو کې اوس د شل 15 ورځې پاتې دي، خو تر اوسه پورې داسې کومه لویه جلسه نه ده شوې. بلخوا په قبایلي سیمو کې په خصوصي توګه او ورسره په خیبر پښتونخوا کې د امنیت حالت هم سډیر د ډاډ وړ نه دی. هرون صاحب، په داسې حال کې چې د ټي ټي پي بریدونه مخ په زیاتېدو دي، څه فکر کوئ چې سیاسي امیدواران به په دې اوتوانیږي چې هغوی به په آزاد توګه خپل انتخاباتي کمپینونه په مخ یوسي؟
ګوره، په خوا چې کله به ټاکنې کېدې نو ټي ټي پي طرف نه به یو قسمه بیان به مخې ته راتله چې د دوی پالیسي به صحیح په دې ټاکنو باره کې، خو دې ځل داسې واضح بیان هغوی طرف نه نه راغلی چې هغوی دې کې به رکاوټ اچي یا دا به همدغسې پرېږدي. نو هغه وګوره، نو داسې خطر ډایرکټ خو ټاکنو ته ماته نه ښکاري چې دوی به دوی چېرته دا دمکی ورکړی چې پولنګ سټېشن باندې به بریکونه کوو یا بل څه به کوو. هغوی خو پهله ورځ نه همدغه یو هغه کوي چې د دوی کوم مین ټارګټ دی هغه سیکورټي فورسز دي او هغوی سره د دوی یو جګړه ده. نو هغې کې بیا که داسې هم ګوندونه شته چې هغوی د دوی سره سمون نه خوري، یا ایم پی شو، جی وای شو، یا بل داسې ګوندونه دي، نو هغوی ته یو خطر خوشته موجود شته. ولې پاکستان کې حمله وشي، برید وشي، خو بیا هغه نه پس پته نه لګي چې د پشا څوک او داسې ګمنام غونتې حمله هم ډېرې پاکستان کې شوې دي چې بیا پته نه لګېده چې چا لاس پکې لرل. نو دې ځله هم داسې په اعلانیه یا په ډاډ خو ټي ټي پي زما په خیال داسې خطرناک خبره نه دی کړې، خو خطر شته. هغوی خپل عملیات داسې چې څنګه وګورې جاری ساتلي دي، جنوبي خیبر پختونخوا کې خاص کر دا ټانک او ډیرا اسماعیل خان علاقه کې خو ډېر روزانه تقریبا د دوی بریدونه روان، وزیرستان کې مونږ او کله کله دا فوجیانو سره د دوی نښتې کېږي، خو بیا بلوچستان کې هم اکا دکا داسې بریدونه روان دي. نو هغه خو یو لو انټینسټی هغه دی انگیجمنٹ دی چې هغوی به روان وي او ما ترکاري چې الیکشنو کې به هم روان وي.
هر اوس افساسو مقصد دا دی چې امکان لري چې دا د ټي ټي پی لکه د مخکې په 2008 بیا 14 یا 13 کې چې څنګه بریدونه هغه سی به اونشي. مشتاق صاحب، دا هارون صاحب خبره په خپل ځای خو یوازې ټي ټي پی نه ده، بلکې اوس خو د حالت نور هم پسې خراب شوی دی، لکه په وزیرستان کې په کلیم الله داوړ نوم یو انتخاباتي چې ملک هم په هغه باندې یو برید شو. بیا په سوابه کې د تحریک انصاف یو کس اوژل شو، موټر سایکل سورو اوژه. دغسې په بلوچستان کې هم یو کس چې دی هغه په هغه باندې برید شوی دی. تاسو څه فکر کوئ چې انتخاباتي امیدواران چې دي یا ګوندونه چې دي هغوی به څومره د یارې او ترهې نه بغیر دا کمپینونه په مخ بوزي؟
ما خیال دې ډېر زیات خطره ده، او ځکه دا چې کوم امیدواران دي او خاص کر سیاسي ګوندونه دي نو هغوی ډېر کلاو نه راځي، خاص کر په قبایلي علاقو کې، او دا زموږ چې کوم جنوبي اضلاع دي په دغه کې، او چې کوم سنټر لیډرشپ ته نو هغه هملته نه زیرې وایډ کوي. بله خبر دا ده چې دا اوس چې کوم مولانا عبدالرحمان صاحب او د هغوی ملګري تللو افغانستان ته، هغې هلته کې میټنګ وکړه د تحریک طالبان پاکستان چې کوم مشر دی مفتی نور علی مسعود، او د شمالي وزیرستان چې کوم طالبانو ډلې مشر دی حفظ ګل بادر. نو هغې هم مولانا صاحب په دغه میټنګ کې په دغه ملاقاتونو کې ډېر زور په جنگ باندې ورکړو چې تاسو جنگ باندې وکړئ چې پاکستان کې انتخابات وشي، خلک خپل د ووټ استعمال وکړي، خو طالبان هغې سره په دې باندې متفق نه شو. او هغې دا ویل چې زموږ نیمه طالبات دي، زموږ جنگ روان دی هلته کې. نو زما دا خیال دی چې به خپل کوشش کوي چې خپل عملې جاري وساتي، خو د هغې څنګه هروسه وي نو آی هدف کاره دی. او دا ځل چې تاسو وګورئ کله پاکستاني طالبان تللي افغانستان ته، نو هغې چې کوم پخوا به په عامو ځینو کې حملې کېده نو هغې کې ډېر کمی راغلی دی. د هغې دا دوه کاله کې څومره
مشتاق صاحب چې د عام ځایونه چې کوم دي، بازارونه، جلسې، جلوسونه، تر اوسه پورې مونږ داسې نه دي په سترګو شوي، بلکې تر ډېره حده پورې طالبان دا وایي هم، یعنی تحریک طالبان پاکستان کومه چې ناقانونه ګرځول شوي ډله ده، هغې هم په خپلو بیانونو کې دا وایي چې دی دا نه په نښه کوي. په اخیری شیبو کې یو ځل بیا سیاست ته راځو. د تحریک انصاف خبرې ډېرې زیاتې کېږي کله چې انتخاباتو خبرې کېږي. هارون صاحب څه فکر کوئ چې د تحریک انصاف سره چې کوم سلوک اوس روان دی، نو دا آیا د مئی نهمې چې کوم واقعیت شوي، آیا دا د هغې یو نتیجه ده چې د هغې څخه انتقام اخیستل کېږي، او آیا که داسې اوشي نو تحریک انصاف په مستقله توګه باندې د منځه یوړل شي، یعنې دا به ختم شي د سیاست نه، د دې به هیڅ مستقبل پاتې نه شي؟
داود صاحب بالکل دا حسل فیصد تصدیق شدہ خبر آ رہا چاہے نہ ہم مئی نہ پس چکم پی ٹی آئی باندھے بد وقت راغل دے دا دا آگے وجہ دا چاہے اس کم حالت کے دا دا وہ پاکستان کا تاسو تاریخ ہو گئے سیاسی نو آگے کے ہچ چرے ہم سیاسی گندنا یا چکم مشران دی آغا دے دے سازشونو دا سے پالیسیانو دا سے بندیزونو دا وجہ کل ہم ختم شوی ندی. مونگا وہ قتل مسلم لیگ نون کم حالت کے ہو اس کم حالت کے دے، پیپلز پارٹی وقت کے کم حالت کے ہو اس کم پوزیشن کے دے، نو دا وقت دے تیری گی را تیری گی دے وقت پی ٹی آئی بانے سخ وقت را گلے دے او کی دی شی چھ ڈیر زیاد سیٹونا وام ندی پا الیکشن کے، حالانکہ سپورٹ اشتا پا خلقو کے، خو د دې دا معنا نه ده چې پی ٹی آئی ختم شوه. پی ٹی آئی بخامخا یو نیم شکل کې خپل وجود بلري،
یعنی لکه څنګه چې په یو وخت کې پیپلز پارټي سره داسې شوی او د مسلم لیگ نن خو اوس نه، یعنی بالکل تازه تاریخ دی چې په 2013 کې دې سره څه شوی. مشتاق صاحب زی صاحب د بحث بالکل اخیری شیبې دي، تاسو نوم د اخیری کوشن کوم چې تاسو څه فکر کوئ په داسې حالاتو کې چې نواز شریف هم سیاست ته داخل شوی دی او د هغه ګوند هم، یعنی د نواز شریف مشرۍ کې هغه اوس په میدان کې دی، څه فکر کوي یعنی راتلونکي څنګه ویني چې کم خواته به لاړ شي د انتخاباتو نتایج به چرته لاړ شي؟
ګوره جی، پاکستان کو خو یو خبره ډېره ښکاره ده، او هغه دا ده چې دا کم دلته کې اوس ټرن روان دی، نو سیاسي ګوندونه خو نشته، دا خو د هر چا شخصي ډلې دي، او دا هغې زو ته کپنی وایم، هغه دا کارخانی دي او دا انویسټران چلی. نو دا یو خبره ده چې کم د سیاسي ګوندونو مشران دي، هغې هم دا خبره مني چې پاکستان کې د سیکورټی اسټیبلشمنټ د مرزه د غی درزا د مدد نه بغیر پاکستان کې سیاست کول حکومت راتل دا ناممکن خبره ده. ځکه دا ټولو سیاسي ګوندونو بشمول پاکستان مسلم لیگ، پیپل پارټی، جمعیت علماء اسلام، عوامی نیشنل ګوند، جماعت اسلامي، د ټولو کمپرومایز کړی دی، او دوی به خامخا د اسټیبلشمنټ سره اوږه جنګوي، دوی به د هغې خبره مني. او تاسو ګورئ چې تحریک انصاف په سره لږ انډغره ووله، د هغې څه حل شو؟ خو پاکستان کی یو خبر ادا چې خلکو کې شعور راغلی دی، او دا چې کوم مینسٹری میډیا د نوایمن خړې پابندې دي، خدا سوشل میډیا خلک ډېر استعمالي، او چې کوم یوکیټر خلک ته تعلیم یافته دي پچا کې شعور دي خاص کر ځوانان نو دا خبر یې غینه منی اوس هغه چې دین دا څه خبر دي په خپل باندې باندې خبر په باندې
یعنی ستاسو مطلب دا دی چې اوس بدلون راغله دي په خلکو کې سیاسي شعور راغله دي د مشال ریډیو د نن ورځې بحث په همدې ځای سر ته رسی هارون رشید صاحب او مشتاق یوسفزی صاحب ستاسو یو نړۍ مننه مشال ریډیو ته د وخت ورکولو مشال ریډیو د انتخاباتو په اړه نور ډیر پروګرامونه لري د مشال ریډیو فیسبوک او یوټیوب لایک کړي او د پروګرامونو په اړه خپل رائے یا کمنټس را سره شریک کړي تر بلې اونې اجازه وختونه مو په خیر
د مشال ترنو لاندې
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې